السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12م ټولګي د زرګونه فارغ نجونې په برخلیک پریښودي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی زنو حقو افغانانو ته چې دوه خځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خځه له افغانستان د غهیواته وغوړي. زینو جرمنی رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لکتر لګه دو بیلګو یادونه کړي ده. جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې څناڅ نرمښت راوستلی. د راپورونو له مخې د جرمنی د شمالي راین ایالت یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دغلته دو افغانانو لخپلو دو خزو سره ژوند پیل کړی دی. راپور زیاتوي چې په یو کور کې یو سړی لخپلو دو خزو او نه ماشومانو سره ژوند کوي او په بل کور کې بیا بل افغان وسی چې یو خزه په همدې کور کې او بل خزه په یو جلا کور کې میشت شوی ده. په جرمنی کې لوی د ډیرو خزو لرل ناقانون دی. او چا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 1,000,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. او چا دا خبره پر خپل ایکس شبکه لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د بودیجې د نه رسېدو په صورت کې به لږ تر لږه 15,000,000 افغانان په ګڼو برخو په تیره بیا د څښاک اوبو او د حفظ الصحې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو هلیکاپټر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دي. دغه هلیکاپټر د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټر د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې. پاکستان تر دې مخکې هم د هوایي ځواک الوتکې رالویدلې چې اکثره یې روزنیز دورو کې په کار بوخته وي. تیر کال اگست میاشت کې په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر په لویدو سره د یو جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړی دی. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک ویبپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 20 ځله انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ 2/3 برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پیل شوو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی. مظاهره چان د خلکو د راټولېدو لپاره خپلې ویډیوګانې فیسبوک او نورو شبکو ته پورته کوي. په ایران کې اکثره ټولنیزې شبکې او ویبپاڼې د فلټر ماتونکي یا وی پی ان سافټویرونو پرته نه خلاصيږي. د سرف شارټ سرګری پانی د راپور په اساس په نړۍ کې 9 هیوادونه په انټرنیټ محدودیتونه لګوي چې 15 په آسیا کې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره هیله کوي چې راتلونکي کال نجونو ته هم دغه ازموینه کې ونډه ورکول شي.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط
یک کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یو ټولنه باسواده کیږي.
لزده کړو یوې محرومې افغان جلې سلګونه نور نجونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابره کړې. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات درته لرو. پاکستان کې د امریکا د P1 او P2 ویزو متقاضیان وایي د 2 کلونو په تیریدو لا هم به برخلیک پراته دي.
خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نکاو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کو، اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي.
د کرکټ په آسیا جام کې نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ یو روزونکی وایي
هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي.
که تر پایه مو ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. محمود دا خبره بیګال ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. محمود وایي ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي ووسی. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړه او د 12م ټولګي زرګونه فارغ نجونې به برخلیک پرې خو دي. خبرونه د هلکانو د کانکور نتایج خبره کړل. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د فرا ولایت وسیدونکو محمود د روان کال د کانکور پازموینه کې د 305.14 نمرو په تر لاس کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینه ته د چمتووالي لپاره د ورځې 14 ساعت زده کړې کولې.
او څنګه
له یو لسم ټولګي څخه به مونږ خپل ساينسي مضمونونه خز تکول او له دو لسم ټولګي به مو تمرکز په تشریحي مضمونونو وو، ځکه هغه ژر هیریږي. طبعا زموږ هڅه ټولو مضمونونو ته وه. د ورځې 14 ساعته درس مې لوسته.
دغه ځوان چې څلور ورونه او درې خوندې لري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ابو علي سینا د طبي علومو په پوهنتون کې شاملېدلې له ډېره وخت ارمان وو. محمود هیله څرګنده کړه چې پرنجونو د زده کړو محدودیتونه لرې سي، څو هغوی هم وکولای سي د کانکور پر راتلونکو ازموینو کې برخه واخلي.
کله چې یو سړی تعلیم ترلاسه کوي هغه یو لوستی سړی دی، مګر کله چې ښځه تعلیم ترلاسه کړي یوه ټولنه باسواده کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې د ښځینه طبقې ته جدي پاملرنه وشي. کنن موږ ښځینه ډاکټرانې، ښځینه ښوونکي او ښځینه انجینرانې نه لرو، ټولنه به په ټپه ولاړه وي.
په همدې حال کې هغه نجونې چې د 6 کال په سیالیو کې له ګډون څخه مناسبې وایي دوی د کانکور لپاره بشپړ چمتووالی نیولی وو، خو د طالبان لخوا اجازه ورنکړل سوه. د 12م ټولګي فارغې کاملې ازادي راډیو ته وویل
قربانی های زیاد دان خصوصا در کورس کاچ
قربانی موزیتی ورکری په ځانګړي ډول د کاچ کورس کې چې ما درس ویلې دی ما لوړ اهداف درلودل تر څو په هنتون تلار پیدا کړم، خو وینم چې زموږ پر مخ لارې وتړل شوې. بیا هم پلټنه کوم، کوخخ کوم، زده کړه کوم. زه له ملګرو ملتونو او هغه څوک چې زما آواز اوري هیله کوم چې موږ ته نورې لارې پرانیزي تر څو هغه اهداف چې موږ لرو ورته ورسیږو.
د جمهوریت نظام پر مهال د سلګي باران په نوم یو انجلۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ، او تر دې مخکې هم څو ځلې د کانکور په ازموینه کې انجنو لومړی مقام ګټلی وو. د طالبانو د حکومت د ملي ازموینو د دفتر مشر عبدالباقی حقانی وایي 6 کال په پانتونونو او د لوړو او نیمز د کړو مؤسسو ته 2013 تنه محصلین منل سوي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته انجنې ښوونځي ته لتلو منع کړي، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې پانتونونو ته د انجنو پر تګ بندیز ولګاوه. سره لدی چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انجنو او ښځو د زده کړې د حق لپاره فشارونه زیات کړي، او په وروستیو کې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره په کتنه کې شوونه او روزنه د ښځو او نارینه لپاره مساوي حق وباله، خو بیا هم د طالبانو په دریس کې د نرمش نشي نه لیدل کیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سګنی کانکور عمومي اول نمره چې د فرا ولایت اوسیدونکو د غوښتنه کوي چې نجونو ته د هم پر راتلونکي کانکور کې د ګډون زمينه برابر شي. بل لورته لزدا کړو یوې محرومې نجلۍ له خوندې د پاتشو نور نجونو لپاره د زدا کړو یو انلاین پروګرام پیل کړی دی. د تغییر پر لار نجونه په نوم د دې پروګرام مسولان وایي د دې پروګرام له لارې شپږ سو نجونو ته د زدا کړو زمينه برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
به مثل سایر از دخترها از تحصیل باز ماندیم. واقعا
روبینا عزیزی نومیگی او د طالبانو لوري لزدک و بیبرخی شوی. روبینا وای چې د خپل کورنۍ د غړو او ځینو نور انجونو په همکاری له خوانزي منشوي انجونو ته د زدکړو د زمینی برابرولو په هدف د انجونو د تغییر پر لار په نوم د زدکړو آنلاین پروګرام پیل کړی. دا وای د دې پروګرام یو هدف دا دی چې لزدکړو پات انجونې د زدکړو نورو آنلاین پروګرامونو او خوانیزو مرکزونو ته ور وپیژني. روبینا چې اوس مهال پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال شپږ سو انجونې د دې پروګرام له لارې زدکړې کوي.
بیشتر فعالیت‌های ما آنلاین است. بخت
افغانستان کې د ناوړه شرایطو لامل از موک ډیری فعالیتونه آنلاین دی. موک عکاسی، لیکوالی، انځورګری او نور بیلابیلو برخو کې آنلاین ټولګي لرو او تر اوسه توانیدل یو چې شپږ سوه هغه نجونې چې ایران، پاکستان او نړۍ نورو هیوادونو ته کډوالې شوي او لزده کړو پاتې دي په دې پروګرام کې شامل کړو.
هم کړم
د دې پروګرام لاله د بهرنیو او داخلي خونکو او هغونجونو لخواز د کونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې دي. روبینا وایي چې انګلیسي ژبه د زینو بهرنیو خونکو لخوانجونو ته تدریسيږي. په همدې حال کې د تغییر پر لار جنو پروګرام کې زینې شامل زده کونکو وایي چې دا پروګرام د دوی لپاره ګټور دی او دوی ترې راضي دي. زلفا محمدی د دې پروګرام یو زده کونکي آزادۍ رادیو ته ویل:
ما قبلا عکاسی کار نمیکردم.
ما پخوا عکاسی نکوله، خو کله چې له دې پروګرام سره یو ځای شوم نو د نور انجونو فعالیتونه می ولیدل، د هغو انګیزه می ولیده، نو ما هم لیوالتیا پیدا کړه او له ډیرو عکاسانو سره آشنا شوم او واقعا زما ژوند کې تغییر راغی او پر ما یې مثبت اغیز وکړ.
مثبت داشته
زهرا مقدم هم چې د طالبانو له خواله خوانزي را ګرځول شوی، په دې مرکز کې د انځورګری، لیکوالۍ، د شعر، د کلمي او انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې په زده کړو بوخته ده.
خوشحاله یم چې له دې پروګرام سره یو ځای شوی یم، ځکه وتوانېدم چې د زده کړې انګیزه مې ژوندۍ وساتم او خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره هڅې وکړم. ما وکړی شول چې له دې لارې ډېرې لاسته راوړنې ولرم او واقعا له دې خوشحاله یم چې له آنلاین لارې خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
آنلاین ادامه بکم.
د نجونو د تغییر پر لار پروګرام مسؤلان ادعا کوي چې د هیڅ موسسې لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي او ټول خوونکي او کارکونکي په رضاکار توګه ورسره همکاري کوي. د نجونو لپاره د آنلاین زده کړو پروګرامونه وروسته تر هغې پیل شول چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ سره پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې او پوهنتونونه یې هم د دوی په مخ وتړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خاکله ازادي رادیو ناوړی اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه یو راپور هم درته لرو. خو اوس راځو دې ته چې د پی 1 او پی 2 کیسونو زینو درلودونکو په پاکستان کې د دوی کیسونو ته د امریکا د نه پاملرنې او په پاکستان کې د ستونزو د ډېرېدو له امله پرون اعتراض کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې پروګرام پی 1 او پی 2 د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لسګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې سر راټول شوي وو او د پناه غوښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی، خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي، خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پی 1 کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې دوه کال پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار تر غختنه د ځان کو اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي، نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بله کیس لرونکی زرلخته په پاکستان کې د خپلو ستونزو کیسه داسې کوي.
موږ خپله ټوله سپما سره زر ارز څه چې مو درلودل مصرف مو کړل او اوس دلته په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کیږي نو وخت یې ورته ښودل کیږي، خو موږ نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې کیږو. هر وخت دوی ژمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي، خو تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیون او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ای سی وی ترڅنګ د پیون او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیون او پیټو کیسونو د درلودو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي، خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتیدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د آسیا کپ کرکټ لوبو کې د افغانستان وروستۍ ګروپی لوبه نن له سریلانکا سره ده. افغان لوبډله د آسیا کپ په لوبو کې د پرمختګ لپاره باید خپل نننۍ لوبه په لوی توپیر سره وګټي. په آسیا جام کې افغانستان خپل اوله لوبه د شنبې په ورځ پر بنگلاديش وبایلوده. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د بنگلاديش پر وړاندې ترماتي وروسته افغان لوبډله دا ور د آسیا کپ لمخکینی تل ټیم سریلانکا سره مخ ده. سریلانکا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش ګټلې او د افغانستان په وړاندې برای به په څلور غوره ټیمونو کې ځای لا پسې پوخ کړي. د کرکټ مبصر او لیکوال مدوشکا بالاسوریا د کرکټ انفو په راپور کې لیکلي چې افغانستان سوپر فور ته د وټلو لپاره باید په لوی توپیر له سریلانکا لوبه وګټي. هغه ویلي چې افغانستان د بیلګې په توګه تر 215 منډې جوړې کړي، باید د سریلانکا ټیم د لږ تر لږه 15 منډو په توپیر آوټ کړي یا که برعکس افغان ټیم هر هدف پوره کوي باید په 15 اورونو مخکې ورورسیږي. په دې ترتیب د افغانستان د ټیم لپاره سوپر فور یا څلور غوره پړاوونو ته د وټلو لار لا پسې سخته شوې ده. خو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي په خپل ټیم باوري دی. هغه چې له بنگلاديش سره ماتې وروسته خبريالانو سره غږېده له سریلانکا سره د لوبي پړای وویل هغه چې د کرکټ مینوال فکر کوي چې موږ به یوازې تصادفي ځینې ټیمونه ماتو، هغه څه نه ده. موږ په همدې وروستیو کې بنگلاديش او سریلانکا مات کړي دي، نو موږ کولای شو چې هر ټیم مات کړو او بل پړاو ته لار پیدا کړو. لوبه ماسپخین په 2 پیلېږي. قذافی سټیډیم د توپوهنې یا بیټنګ لپاره مناسب ګڼل کیږي او همي باونډري نسبتا وړې دي. خو د کرکټ مبصرین وایي چې په بولینګ کې بیا د دویم نوبت ټیم هم له ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه د تودوخې له امله لوبغاړو ته ستونزمنه تمامېږي چې 2 په میدان کې پاتې شي. افغانستان او سریلانکا تر دې مخکې 15 واره په یو ورځنیو لوبو کې لوبېدلې چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خو سریلانکا بیا له خپلو وروستیو 11 لوبو څخه هیڅ یوه نه ده بایللې، حال دا چې افغان ټیم په وروستیو 15 لوبو کې یوه هم نه ده ګټلې. د افغانستان لپاره ځینې لوبغاړي لا نه دي لوبېدلي. له هغې ډلې ورو توپ اچوونکی نور احمد او بل توپ وهونکی ریاض حسن چې تمې کیږي دواړه وروستۍ لوبې ته راوستل شي. آسیا کپ د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او د افغانستان او سریلانکا له لوبې وروسته به سوپر فور یا څلور غوره ټیمونه لوبې پیل شي. دا وار په آسیا جام کې افغانستان، بنگلاديش، هند، پاکستان او نیپال لوبډلې ګډون لري.
زموږ خاک له ازادي رادیو نه اوري. په کندوز کې د خار اوسیدونکو د خاورو خزلو له زیاتې دو شکایت کوي او وایي چې خاروالی هر کال له دکاندارانو، کسبګرو او د جایدادونو له مالکانو میلیونونه افغانۍ عواید او مالیه ټولوي، خو د خار د پاکوالي لپاره کار نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندوز ښار د کابل پخوانی هډه ده چې ښي لوري ته د تخارستان مدرسه او د خدیجه الکبرا د نجونو لیسه موقعیت لري. په دغه ګڼې ګوڼې سیمه کې د تخارستان مدرسې څیرمه د کثافاتو لوی ډیران پروت دی او دغه سیمه یې بدرنګه کړې ده. خو دا یوازې همدا سیمه نه ده، بلکې د کندوز ښار ځینې نورې مهمې برخې هم له ورته وضعیت سره مخ دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د کثافاتو بد بوی له امله ان د ښار په ځینو برخو کې خلک ګرځېدلی نه شي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل،
دا د منطقې کې ډېر او بد بوی لري. په څنګ کې دې شاته عمومي مدرسه د تخارستان ده، د دې په څنګ کې مکتب د لیسې د نسوان ده. د دې نه په سلهاو رقم مرضونه مابین ته راغلي دي. راځي او ښاروالي نه غواړو عاجل اقدام وکړي او دغه کثافت له دې ځای نه ورک کړي.
دوی وایي که څه هم ښاروالۍ پر کسبګرانو، دوکاندارانو او د جایدادونو پر څښتنانو د صفایي پیسو کچه درې چنده لوړه کړې، خو د ښار پاکوالي او صفایي ته جدي توجه نه کوي. د یاد ولایت د څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد رامین وایي،
دغه کثافات چې تاسو دلته وینئ یا دا د جامع لپاره ډېر نقص کوي او دا ګوناګونه مرضونه هم پیدا کوي. او کثافات د غذای نه په هر هفته کې باید دوه دفعې یا درې دفعې د غذای نه جیک شي، یا مثلا داسې یو شی ورته کیښودل شي چې خلک په دې کې خپل کثافات واچوي او دغه ځای او دغه فضا دغه منطقه آلوده او خرابه نه شي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد قیس بیا وایي، د ښار پاکوالی د یوې ټولنې د اوسیدونکو د فرهنګ استازولي کوي، نو د ښاروالۍ تر څنګ هیوادوال هم باید د چاپیریال په صفایي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کثافات بسیار زیات است او یک نوع بوی ګند است که با افزایش نمی بوی و
په خار کې هر خواته کثافات پراته دي. د بدبوئی د لاسي سړې د خار په ځینو سیمو کې ګرځېدل نه شي. خاروالۍ باید په وخت سره کثافات له خار څخه انتقال کړي. تر ډیره ځنډه په خار کې د کثافاتو پات کېدل لامل خلک په بیلابیلو ناروغۍ وخت کېږي.
د کندوز د خاروالۍ چارواکي له خلکو غوښتنه کوي چې د خار په تنظیف او پاکوالي کې د خاروالۍ له کارکونکو سره همکاري وکړي ترڅو خار د کثافاتو له موجودیت څخه پاک شي. نوموړي ولایت ښاروال قاري ګلنبی انس ازادۍ راډیو ته وویل،
دلته په کندوز کې څلور لکه څلور نیم لکه نفوس دلته زندگی کوي چې هر یو د سی یو کیلو شی واچوي نو دونه مقدار به سونه ته ورسیږي. د ټولو د کندوز ولسونه مهیره ده چې په دغه کمپاین کې موږ سره سهم واخلي. دا کومه ستونزه او مشکلات سره د موږ ولسونه سي مخامخ دي، د دې نه به ټول خلاص شي.
د معلوماتو پر بنسټ د کندوز ښار کابو نوي کال مخکې د سلویک سره نفر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په یاد ښار کې څه باندې څلور لکه نفر ژوند کوي. د یو شمیر کندوزیانو په باور د نفوس زیاتوالی، د غیر پلاني کورونو جوړېدل، د ښاري ماستر پلان نه پلي کېدل، چاپیریال ساتنې ته د اړوند چارواکو او د خلکو نه پاملرنه دا هغه لاملونه دي چې له امله یې په ښار کې د کثافاتو د تولید کچه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو پر ازادي راډیو ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او د غرس انستاګرام، ټلګرام او ټویټر چینلونو کې هم موندلی او لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو تر وړاندې راځو دې ته چې د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیم او بې سرپرست ماشومان لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابره کړې ده. په دې ماشومانو کې شپږ تنه یتیمان او دوه یا د بې وزلو کورنۍ غړي دي. دا مدرسه د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په شګي سیمه کې فعالیت کوي. تفصیل زموږ د خبريال روح الله انوري په راپور کې اورو.
دا د هغو لسګونو یتیمو او بې سرپرست ماشومانو غوونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوې مدرسه کې پر زده کړو بوختې. محمد اکبر غرزی په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: شپېته نفره داسې یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دوه وې ماشومان بیا مور پلار لري، خو د کورنۍ او اقتصادي کمزورې دي. په بچو د درس ویلو وس نه لري، هغه هم دلته داخل دي او زده کړې کوي. موږ د ماشومان ته درې وخته خوراک، کتاب، قلم، کتابچه، د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومان صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي، ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزی وای دغه ماشومان ته د لوب او ساتيري اسانتیا هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکو کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بخت ماشومان هم په دې وخت چې ورته د زده کړې زمينه برابره شوه ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای:
په دې مدرسې کې موږ اوسېږو، شپې ورځې تیرو، درسونه وایو. څه د بدخشان نه، څه د لغمان نه، څه د کونړ نه، څه د ننګرهار، څه د نورستان.
یا د مدرسه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اړوند د شګې په سیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړه کړې، چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکۍ او دندې ترسره کړې وي. شاهی کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنگونو له ډیرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستی، چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فراه ولایت د بکول سوالی کې اوبه ډیری مخکشته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلې دي، په ډیری چټکۍ سره وس اوبه مخکشته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي، باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت تمید وبو وسره روان دي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادی رادیو ټول کلمونه منو واسه سامانو نه ما دا زادی رادیو صدا اله ده نو پیغام نشه کی زمون خانشنو رسواری کی سره انتنا نسته نه ده سره خالي چې کړی دا
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړممې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیان او انتظام یې کړی وای ډېره ښه به و. الله خوشحاله لره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس چلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر چلور سو شل دوویشت یولس چلروشت دو سو یو
اوریدونکو کولای سي چې موږ ته پیغامونه راولېږي موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او د غرض ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو لدې سره ورسېدو د خبرونې دوه مې نیمه ته په کابل کې د سهار شپږ نیمه